سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بریټانیا د پوز لوی درستیز وای چې په افغانستان کې د بریټانوي سرتیر لخوا د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي امیر البحر ټونی راتکن چې پرون چې د دغې قضیه په تړاو موظف کمیټې د ځوابوي لپاره ورغوښتی و په یو بیان کې ویلي دي چې دی او د دفاع وزارت ټول مشرتابه د دې څېړنو ملاتړ کوي د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا موظف شوې کمیټه هغه اداوي څېړي چې وایي د برېټانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ لسګونه بېګونه ملکي افغان ماشومان چې افغان ماشومان هم پکې شامل و وژلي دي په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی په اداو کې د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د نهه غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف یو آی $400 میلیون ته اړتیا لري چې په افغانستان کې تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته وکړي څو له راروان ژمي ووځي دې پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دي چې ژمی راروان دی او افغانستان انتظار نشي کولی ډبلیو اف پی پرون د اروپایي ټولنې د آسیا پاسفیک د څه باندې $20 میلیون سخاوتمندانه بشري بسپنې خبر ورکړې دی ویلي دي چې دغه بسپنه به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد سیرمه او هغه مخکې چې واورې لري غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم د تاریخي بریا مبارکي ورکړې او بیګانه وخت یې په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلي تاسو افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سخت ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ور په برخه کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ټروت هم له دغې بریا وروسته ورته خبره کړې وویلې دي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې روحیه بریا روحیه لوړه کړې او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ورمه ورځ د پاکستان ځواکمن لوبډلې ته په 3 وکټو په داسې حال کې چې لای 8 توپونه پاتې وو تاریخي ماتې ورکړه او په خپله مخکنۍ لوبه کې انګلینډ ته چې د تیر نړیوال جام اتل و په لوی توپیر ماتې ورکړې وه پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د ستنول لپاره پاټه کې یو موقتی کمپ جوړ کړی دی د راولپنډۍ د کمشنر په مشرۍ په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته لتلو مخکې ساتل کیږي حکومتي چارواکي وایي په راولپنډۍ کې شاوخوا 40,000 بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي لا دې مخکې د پیښور کمشنرې هم د ناراجستر شو افغان کډوال لپاره د موقتی کمپونو د جوړول امر کړه ویلی و چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال د 14 اکتوبر له 13 وروسته د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې ستل کیږي ملګر ملتونو او متحده ایالاتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وسنډوي او اسرائیل پرون سه شنبه په غزه کې هوایی بریدونه زیات او د هستوګنې په ودانۍ او ډیر کورنۍ تر خور لاندې کړې دي د غزې روغتیایي چارواکو د تیری ورځې په بمباریو کې د لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی روغتیایي تاسیسات هم د بمباریو او د برېښنا د نشټوالي له امله تړل شوی وو د حماس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې د شپې لخوا په غزې څړنګ کې د اسرائیلي جټلتوکو پراخ هوایی بریدونه دوام درلود په غزه کې د روغتیا وزارت ویاند شرف القدر په بیان کې ویل شوی د 13 په پدرس کې د اسرائیل په هوایی حمله کې 200 فلسطینیان وژل شوی دي د غبوینه د غزې له کلابدې وروسته د 40 ساعتونو په پدرس کې د اسرائیل په بمباری کې د فلسطینیانو د مرګ شو بل تر ټولو لوړ شمیره ده په غزې کې د مړو شو شمیر لا د دې احتمال شته چې لاس دی چې لکه چې اسرائیل له پلان سره سم په ځمکه کې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي د اسرائیل لپاره جنوبي خارونو د حماس لوري د اکتوبر ومه لا بریډ روسه چې اسرائیل غزه کلا بند کړي 2.3 میلیونه وګړي د خوراکي مواد او بو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ کړي دي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې درته دا مطالب لرو وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو امریکایي انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 190 هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد پیژندل شوی دی. دا چې لتونه یې څه دي وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه اوروزګان ته هم ورځو چې هلته خلک د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله شکایت کوي، وایي چې د سړکونو د خرابوالی له کبله دوی نشي کولی دغه روغتیایي خدمتونو ته چې په ولسوالۍ او په لرو پرتو سیمو کې دی په وخت ورسیږي.
موږ د یوې ساعت لار، موږ د شپږ ساعته لار، موږ پر لارې باندې اوریج دی، موږ نشو کولی، زموږ اوریج ډېر دی، زموږ مریض درځی نه رسي، موږ شفاخانې ته رسېدګي نشو کولی.
د اوروزګان په ګاونډ کندهار کې بیا هلته زکوونکي او ښوونکي هغوی چې په محلي ټولګیو کې تدریس کول شکایت کوي چې دغه ښوونځي دغه ټولګي باید بیرته خلاص شي.
د محلي ټولګي باندې د زموږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي، ځکه موږ بل دنده هم نه لرو، دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیا او نفقه برابرول.
نور مطالب هم شته، ملتیا مو وړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. دا د نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 190 هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد دی. د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ دا درجه بندي چې پرونو په نیویارک کې خبره شوه، پکې راغلي د طالبان لخوا په افغان ښځو د پراخو محدودیتونو له امله د دوی وړتیاوې خورا محدود شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم مني چې افغان ښځې یو ځل بیا له پرمختګ پاتې شوې دي او ان خپلو نړیوالو حقونو ته هم لاسرسی لري. تفصیل له امید زهری مل نورو.
د خوځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ یو نوې ارزونه کې افغانستان د خوځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروستای ځای لري. د خوځو د سول او امنیت شاخص چې پرون په نیویارک کې خپور شو، په 190 هیوادونو کې د خوځو مشارکت، عدالت او امنیت په اړه د ارزونو مجموعه ده چې پر بنسټ د هیوادونو درجه بندي شوی او په پایله کې افغانستان د 0.26 اتیا نمرو په اخیستو د خوځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد بلل. خو په دې شاخص کې ډنمارک لومړی، سویټزرلند دویم او سویډن د خوځو د پرمختګ په برخه کې دریم مقام ګټلی دی. د ناروې د سول انسټیټیوټ مرسیال تورنیل ترګستاد په دې ارزونه کې د افغانستان ځای ته په اشاره ویلي، افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د غلي تورنیل له قوله زیاته کړي، افغان ښځې چې هر ورځ ویښیږي، دنده، تعلیم او د ژوند خپلواکي نه لري. د ناروې د سول انسټیټیوټ مرسیال د ارزونه د نړۍ مشرانو ته د خطر زنګ بللی چې باید وپوهي کې افغان ښځې زندانیانې دي. د طالبانو حکومت رسمن د ارزونې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي. خو د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ ارزونه بیا برعکس ښیي چې د طالبانو لخوا په افغان ښځو د پراخه محدودیتونو له امله د دوی وړتیا خورا محدوده شوې ده. راپور زیاتوي لکه چې طالبانو په مرستندویه ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې، له هغه وخته دوی له زورونې، ډارونې او توقیف سره مخ دي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې ښځې عدالت ته تر ټولو کم لاسرسی لري. د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې زده کړه، کار، عدالت ته لاسرسی، سیستماتیک او جنسیتي تاوتریخوالی، د میندو مړینه او د یو شمېر نورو په ګډون 14 شاخصونه ارزول شوي چې په اکثرو کې افغانستان تر ټولو کمې نمرې اخیستې دي. د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي، په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم په ډېر سوله ییز ډول روان دی. د دې ارزونې په پیل کې د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ مشر میلان ویریر په نړۍ کې د ښځو د وروسته پاتې کېدو لپاره د استبدادي کړنو په اړه هم اندېښنه ښودلې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي، اوسمهال افغان نجونې او ښځې د ژوند له هر ډول پرمختګ راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظي:
په کوم یو هیواد کې چې ښځې او نجونې خپل هغه ابتدایي حقوق چې هغه د زده کړو برخه ده هغه ونه لري، خامخا هغه هیواد نه خوندیتوب لري او نه هم پرمختګ کولای شي. مثلا د ښځو د کار مخه نیول کیږي، د زده کړو مخه نیول کیږي، د هغوی د تفریح مخه نیول کیږي، د عادي روزمره چارو مخه نیول کیږي. نو موږ دغه ټولو ته په کتو سره څه شي ته امیدوار اوسو چې افغانستان د پرمختګ وکړي.
د ښځو د حقونو یو بل افغان فعال فریده حفیظ هم وایي، افغانستان په واقعي بنه هغه هیواد دی چې د ښځو ډیر حقونه اخیستل شوی.
اوسنی وضعیت ته پکتو سره افغانستان په نړۍ کې وزنه هوا د چنجونو پکې د تعلیم حق نه لري، وزنه هوا د خځې پکې د کار حق نه لري، او دا تر ډیره حد پورې د نظر سنجیت شوې ده. داس ما پان باندې صحیح کېدل شي.
د خځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سولې انسټیټیوټ فارزونه کې د خځو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان په ګډون یمن، مرکزی افریقا، د کانګو جمهوریت، سودان، سوریا، سومالیا او عراق هم تر ټولو بد هیوادونه یاد شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د تیرې شپې لوبې ته د یو شمېر افغانانو تر څنګ د هند له بېلابېلو سیمو د هند چنای میدان ته ورغلي او دا لوبه یې له نږدې کتلې وه. له دوی یو شمېر دا لوبه په بریا او دا لوبه یې په نڅا او تلونو سره لمانځلې ده. د افغانانو تر څنګ د دې لوبې لیدو ته یو شمېر هندیان هم ورغلي وو او د افغانستان د بری په اړه د ازادي راډیو سره د خبرې کړې دي. بیا هم امید ظاهر ملته ورسو.
د کرکټ دی ورځنیو لوبو د نړیوال جام پر مهال د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د تیر شپې بری د افغانانو لپاره له هیجان او ولولو ډکو. په هند کې یو شمېر افغانانو د بری په نڅا وتنونو نمانځلې. دوی چې د هند له بېلابېلو سیمو چینای ښار ته راغلي وو ازادي راډیو ته ویلي په مسافرت کې د کرکټ د لوبې له لیدو خوند واخیست. دوه تن افغان زده کړیالان باسط او صلاح الدین چې په هند کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل
ټول هیوادوال نصر بریا مبارک منګ ته دوه ورځې مخکې چینی ته سفر کړی و. د لوبې له خاطره بنګلور څخه راغلی و. ګربز دوی رحمن الله ګربز دوی ډېر ښه بیټنګ وکړ.
په ډېر وخت داسې خوشي سره مخامخ شوي نه وو او د شپې تر ډېره حده پورې مو د خپل خوشي احساسات هیڅ وخت هیڅ کنټرول کولای نه شو.
یو شمېر نورو افغانانو بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه په لویو سالونونو او سکرینونو لیدلې او خپل خوخی په ټولنیزو رسنیو خبره کړې ده. یو شمېر هندیانو هم له افغانانو سره یو ځای د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې بریان مانځنه. یو هندي وګړي سننګي ته ازادۍ رادیو ته وویل دا چې افغانستان لوبه وګټله ډېر خوشاله شوې ده.
میچ دیکھنے میں آگئی تھی چنئی فرینڈز کے ساتھ
زل خپل ملګرو سره د هند له بنگلور چنئی ته راغلم چې د افغانستان او پاکستان لوبه وګورم. افغان لوبغاړو ډېر عالی لوبه وکړه. زه ډېر خوښیم چې دا لوبه مې ولیده.
ویری هپی وذ دټ.
تیر لوبه کې پاکستان بیټنګ وکړه او په 500 رنونو کې افغان لوبډلې ته 233 منډو هدف وټاک. افغان لوبډلې دا هدف د دوه لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړ او پر روان نړیوال جام کې خپل دویمه بریا ثبت کړه. له دې وړاندې افغان لوبډلې انګلستان ته هم ماته ورکړې وه. افغان لوبډلې به راتلونکي اونۍ د اکتوبر په 1 سریلانکا سره لوبه وکړي.
و موریدل چې د هند په چنای کې کوم میدان کې چې افغانستان وتوانید پاکستان ته ماتي ورکړي نه یوازې افغانان بلکې یو شمېر هندیان هم ورغلي وو چې افغان لوبغاړي تشویق کړي او د بریا افغانان سره په ګډه لمانځلې وه. بل په لوی په کندهار کې د نصف په چوکاټ کې د محلي ټولګي وو خون کې او زده کوونکي د یاد ټولګي وو د بیا پیل غوښتنه کوي. په کندهار کې وی سرچینی ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو نصف ادارې طالب چارواکو ته خبرداري ورکړی دغه ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنکړی شي د بودیجې به یې نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل به در پورې
په کندهار هویلمند کې 3 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شو. ازادي راډیو ته یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي که دغه محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به یې بودیجې نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو لمخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسیده. د نور الله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګي دوه شوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګي ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نور شوونځوي ته لاسرسي نه لري.
د محلي ټولګي باندې د لزمو ژوند کډاونو سره مخ کړی دي ځکه موږ بل دند هم نه لرو. د غلارې څخه موږ د کورنۍ ورځنی اړتیاو نه په کبر برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کټ باندې کرالې ده. یو جنګ زپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي ځکه هغه د کلن رئیس به علم پاتوي نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لوی سرچینه او ښه فرصت وو.
امارات څخه موږ غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې ولې سیمپونه بند کړی دي علت یې څه شي دي او مشته دار اخلاص کی زکه موږ یو وزنه ایتوم د دغلارې څخه وو. اکثر وسازم د دغلارې څخه دی بس دغه یو د کورنی امید ژوند ژوندۍ په برابر کړو.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل سوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ هم سایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکاغه بنسوي. موږ دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو مکتب راسلیرې دي. موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم سپیاده معلم زیز دکوی سپاره میز دکوی خط میز دکوی زمش درس نه بند سوجی مش درس نه وای
زمانم زوراده مسیم تسیمش کیجه چی بندی مشتل تا سبکان ویلم مش غارم تازان مو راسی او برت مسیم شروسی
معلم سمی اولادی از مردکل خواهد سیم دی چون مشکیر بندی مردکل تولکشنان گرد پا کسی که گرد سبق نوائی
د کندهار د میوان ولسوالی وسیدون که احسان الله وایی د تیروشپژ میاشتو رئیسیه ماشومان لزده کلوبی برخی سیوی دی
دغه محلی سیم تړل سوی دی ما بچان مصر نویشت پاتیجی او بیا تعلیم پاتیجی مخکې چې ولو دلی به درسونه ویل یو شی زده کوئ اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي هغسې ګرځي موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وه چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرنې به یې څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. پر غزی د اسرایلو د هوایی بریدونو له تیزیدو سره ملګري ملتونه په سیمه کې د بشري وضعیت خرابېدو خبرداری ورکوي. پر غزی د واکمنې حماس ډلې چارواکو ویلي چې پرون سه شنبه اسرایلي جیټ الوتکو ټوله ورځ پر غزی بمباریو ته دوام ورکړی چې له امله یې شاوخوا اووه سوه کسان وژل شوي دي. همدا شېبه نوریاس نوري سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړي مشئ که تاسې جزئیات راکړي.
بله فریده جان مننه. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري خبرداري ورکړ چې غزې ته سم دستي تیلونه رسیږي نو به د سیمه کې مرستندوی فعالیتونه زخت زیات کم کړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د روغتونونو امکانات ډیر محدود شوي او د ګڼو ټپیانو په درملنه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. چارواکو په سیمه کې د اسرایلي جیټ الوتکو د تېرې ورځې په بمباریو کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي په دې وروستیو ورځو کې هغو روغتونونو ته چې د ټپیانو درملنه کوي یو څه مرستې لیږدولي خو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه کې د بشري خدمتونو تر ټولو لویه چمتو کوونکې اداره ده ویلي چې تیل په ختمېدو دي. د دې ادارې ویاندې لیلی اسپوزیتو وویل چې لتیلو پرته لاری نشي کولای په غزې ترنګ کې لری ځایونو ته مرستې ورسوي او مجبور دي چې پریکړه وکړي په کمو تیلو سره کوم فعالیتونه سرته ورسوي او کوم نه. ملګری ملتونه وایي د غزې له 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 1.4 میلیون له خپلو مینو بې ځایه شوي چې تقریبا شپږ لکو یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اړولي دي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د اسرایل پاوز پرون سه شنبه وویل چې په تیرې یوه ورځ کې په غزه کې 400 هوایی بریدونه کړي چې هغه د مخکنی ورځې د 360 بریدونو پرتله زیاتو. پاوز ویل په دغو بمباریو کې سخت دریزي وسلوال وژلي او د هغوی تر ځمکه لاندې تونلونه د قماندې مرکزونه وسلتونونه او نور پوځي تاسیسات لمنځه وړي دي. پوز همدارنګه حماس تورن کړی چې په غزه کې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټوي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د دوشنبه او سه شنبه ورځو ترمنځ لږ تر لږه 104 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. خو د اژانس ویلي چې د مړو دغه شمېر چې حماس وایي د روغتونونو له رئیسانو یې ترلاسه کړي په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. دا د اسرایل او فلسطین ترمنځ د څو لسیزو کړکیچ په ترڅ کې په 400 ساعتونو کې د اسرایل په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور له مخې په غزه کې به د مړو شمېر لا زیات شي چې کله اسرایل له پلان سره سم په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی پرون سه شنبې خبرلاند ته وویل چې متحده ایالات نشي کولی چې د یوې ورځې د مړو دغه شمیره تایید کړي. هغه وویل د روغتیا وزارت د حماس لخوا اداره کیږي او د ده په باور په هر هغه څه کې چې حماس یې په ښکاره اعلانوي باید له دقته کار واخیستل شي. د اسرائیل پر جنوبي کارونو د حماس له لوري د اکتوبر د 1 میله برید وروسته چې اسرائیل غزه کلا بند کړي وګړي د خوراکي موادو بو او درملو لا سخت کم اکثر مخدی
تر زیات مدنه نوریاس نوری و چې د حماس او اسرائیل ترمنس د جګړې په اړه رستي چو زیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اورزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو د لوی لارې د جوړېدو او روغتي خدماتو غوښتنه کوي. تورزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو وايي ولسوالۍ ته غزیدلای سړک د موټر د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی. دوی وايي یاد ولسوالۍ ته غزیدلای سړک خامده او کله چې دوی پر سفر کوي ژر خپل مقصد ته نشي رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې په یو کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساتونو مزل ورسته د ترینکوټ شار ته رسیدي. په دې موټر کې سپارس پرلی اکثره ناروغان په خاورو او مټ کې ډیر پټ سوي دي ځکه د غلار خورا لوړی او ژوري لري او ټوله یې خامده. دې ولسوالۍ ته دا غزیده لاره که څه هم لنډ ده خود خرابوالی لعمله د سیمی خلق مجبور دی چی پر پرایی لارو باندی د کومک لرون کی موتر پا مرسته تگرا تا گو کدی. آقا ولی د یادی لاری پر سر لکلون رایسی یو اتا که دول پا خوانه کومک لرون کی بای پر موتر چلوی. دی د یادی لاری د خرابوالی چخه زیاد شکایت کوی.
برده دی سخصون دو سر اما خیزه مخامه خیلی چی مرد نرسه دیگه کوایسی چی مریض را تفیش سین نبلا خواهد مرد یوی ساعت لار مرد شپر ساعت لار مرد پر لاری بانی آوریش دینی مرد نسو کولایی مرد آوریش دیر دیز مرد مریض در زیر نرسی مرد شبخانی ترسی دیگه نسو کولایی بل زی ترسی دیگه نسو کولایی مرد دیر سر اما یوسی مرد دولت صدا غشتن الارو چیز مرد غم دیو خورسی.
نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی او غشتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غزیدلې سړک دی پلو نور ته جوړ سي. دی وايي د څور زوړاندې د لارې د خرابوالي لامل موټر چپاسو او غن کسان پکښې کې تفیان سو.
سړکان په دا رقم خراب دي چې بل ورځ میا پښکو کې شاید نور خلق بون خبر سوی مټر چپاسلو شهیدان مش خپل د اکازو شهید سلو نور زخمیان سو سلو زخمیان وس په کابل کې پراته دي جوړ سوی نه دي. سړکان په دار کان خراب دي چې در ډیر اندازې پر خراب دي شاید تی خپلم کتلای شي
د دولت صدقه ده چې مش سړکان را جوړ کړي. د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ دا وسیدونکو وایي د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوی او د ژوند له هر ډول سانتیاو به برخي و. دا خلک چې تیری شلکلنې جګړې هم زیات زپلی غشتنه کوي چې په سیمه کې دی په نورو برخو کې هم پرمختیاي پروژې ورته پلیسي. د دې سیمې یو بل وسیدونکو محمد ولی
اوس ګورمش په ټول بازار کې یو دانه برمده و بولرو ځکه چې براغه دا سیالات چې په نیمه غنټه یو غنټه کې تاته یو غډو دا داسوبونه پیدا کیږي خاص مرکز بازار کې نور شاوخوا خو به ډیر کمی دی خو بازار وب په حاله سي چې څوک دا د سو د خوراک وب پیدا کی. هغه شبکې دا سي دي چې په یو غنټه کې ته یو لمبر نشي ملاو وای چې ته شمارې ته زنګ وې کاټ شي زنګ وې کاټ چې ځکه چې هغه دا یو دانه انتن ولاړ دی.
د اورزګان سیمیز مسولین هم د خلکو داستون زمني او په خبرې چې هڅه فیل کړی دي چې په یاد ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې فرمختیایي پروژې فعال کړي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان احسان الله حماس وایي
خاص اورزګان ولسوالۍ ته سمو د مخ کې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و هلته څو ورځې وخت تېر کړل. علماو قومي مشرانو متنفذینو د ولسوالۍ مسؤلینو دغه سره لیدنه وکړه عامو خلکو سره هلته جلسې وکړې او خلکو سره غونډې وکړې د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات مربوطه ادارات ته رسولي دي. انشاءالله امید سه هغه به محل سي.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 110 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري. او یادی ولسوالی ته غزیدلې سړک په سندونو مندونو شلو او غرونو کې چیرسوي دي چې څمو د وړان دی ور باندې څاند از کار هم سوی وو، خو بیا هم د سیلابونو لامل بیرته تخریب سو.
و مورده چې د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کړی و چې سړکونه خراب دي او دوی همدارنګ د دغې سړکونو د خرابوالي له کبله نشي کولی روغتیایي خدمتونو ته په سمه توګه باندې لاسرسی پیدا کړي. بلبله په کندز ولایت کې بیا یو شمېر دوکانداران وایي چې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې د نارینهو د هغو کالو خرڅلاو ډېر شوی دی چې په لکه څادر پټکي او داسې نور ورزو پدې راپور کې لسیمې پدې اړه نور څه ته ورو.
په کندز کې د خولو او پټکوی بازار ښه تود شوی دی. پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره په کندز ولایت کې د خولو او پټکوی چادرونو او د چادرو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی او بینوالي هم زیات شوی دی. د دې ولایت یو شمیر وسیدونکي وایي که څه هم خولۍ پټکۍ او چادرۍ د افغانانو د فرهنګ یوه برخه ګڼل کیږي، خو د تیر نظام پر مهال بازار چندیان خوند نه درلود، خو اوس زیات شمیر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رسی او دوکاندار عبدالقدیر آزادۍ راډیو ته وویل
خیری د فروش کلا خوب است، بهتر است، کلا او اسکات بهتر.
په دې وروستیو دوه کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکۍ او اسکاتونو او د چادرونو خرید او فروش ښه ډیر شوی دی. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورین او د ښار خلک هم خولۍ او پټکۍ پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولۍ او پټکۍ او د چادرېو بازار خورا سوړ و، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې رستې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغې رستې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي به دې سره د مندې خولیو د لونګیو د دې فروشه ښه شوی. سابق حکومت کې رواج و، لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و. د خولیو کې د قندارګي اوس دې کې دېږي فروشه بیخي ډېر شوی ده. خلک دې نه ډېر استفاده کوي، هی اخلي بس لونګۍ اخلي او رشمي ښه زدني سلونې پنځه.
د کندز د چهاردری ولسوالۍ یو اوسیدونکی حبیب الله چې د چپن فروشۍ په رسته کې د یو دوکان مخ ته ولاړ ده او کندهاري خولۍ اخلي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل
کندهاري کلا خو دغه اوس رسم رواج ده، همدغه به استفاده کوو. چې هر رسم رواج و که مخکې څادر خلکو په سر کوو، څادر هم تاړه وو په کوله وخت و، په کوله هم په سر کوله، اوس خولۍ په سر کوو. هغه کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج هغه خوند کوي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی حیات الله بیا وایي چې د افغانستان د اوسنی نظام ټول چارواکي پټکۍ او خولۍ پر سروي، نو په همدې خاطر ځوانان هم غواړي خپل ظاهري شکل د طالبانو په شان جوړ کړي.
ولاده چل چې دا پګړۍ چې ده ځان د قدر لري، موږ ته پښتنو کې دا فلې چې دي لپچا کې ځان د قدر لري. دا لپچا کې کوم خیم شته چې جګم شته مسا ډېر قیمت ده. یو لپچا کې خواله په 1500 روپۍ باندې، یو لپچا کې خواله په 1000 روپۍ باندې، یو لپچا کې خواله په 1000 روپۍ باندې ده.
د یادونې وړ ده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو، پټکویو، د چادرونو او د چادرو بازار ښه تود شوی او مینهوالي هم زیات شوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادر ایڈیٹر کو دمن اوریدن کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه دا چې په دې تو ورځ کې زه تلم د واشیر غرنی سیمه یا کوم سیمه کې ډیر زیات کوچان دغه سیمه ته زات لرم. باور دی وسه چې دغه کوچان او هغه کسان ساري لرونکي کسان یا کمالداران کسان چې مالونه لري ډیر زیات د پستون چې وای نه دا چې ژوند دی. باور دی وسه چې سړی فکر تا کې زکه چې یو د مالونه یا د سروي لپاره وبنست او بل وچکلې هلمند واشیر سوري چې دا ډېره ځپلې ده پخوا په پرتله باندې. نو بس دوی اریان دي چې وسته ډول خپل مالونه د چیدي د ټولو غاړې ته لیدلي دي او دې ته ورخطا دي چې څه ډول یې وروځي څه ډول بیا تر کال کې دا چې جمعیم را روان دی. جواري هغوی دپاره نسته، کړی بیا هم پخې یا پروړونه چې دی د هغو دپاره نسته. نو د ډېری کسانو دا غوښتنه وه چې باید حکومت ودوی ته پاملرنه وکړي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسه.
السلام علیکم. ما دې کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید په هر ډګر کې کامیاب او سرلوړي واوسو او یو خواهش ملای اسلامي امارت چې ده چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بېرته جوړند کړي دا تنای دی په کپنو باندې نه کېږي او بل مې دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده موږ باید تعلیم په حیثه کې هم دغسې پیشرفت ولرو هر څه نور دنیا ګوره ټانګونه تیاری شکان مزایل هر څه جوړوي موږ هېڅ شی نه لرو موږ هر څه په خرید یو باید زموږ مکتبونه جوړ شي زموږ مکتبونه شروع شي دا زموږ خوندې ډاکتران دي چې زموږ مریضان نه باید خارج ملکو ته ولاړ شي دا مې هیله ده او دا مې خواهش ده خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په مینه مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان لرو خو در هغه وړاندې لنډ خبرونه. د بریټانیا د پاوز لیډر ستیز وای چې په افغانستان کې د بریټانوي سرتیرو لخوا د ملکی وګړو د وژنو او د اداو پاړه د څېړنو بشپړه ملاتړ کوي. امیر البحر ټونی راتکن چپرون د دې قضیه په تړاو موظفه کمیټې ته د ځوابوي لپاره ورغوښتل شوی او ویلي دي چې دفاع وزارت او ټول مشرتابه یې د دې څېړنو ملاتړ کوي. دغه کمیټه د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د هغو افغانانو چې ماشومان هم پکې شامل وو په بیګناډ ولباندی د بریټانیز وکوند خو په ناده هلمن په ناده لی ولسوالۍ کې وجل شوې دي قضیه چېړي. د خلونو ریوال پروګرام دبليو اف پی وايي چې 200 میلیون ډالر ترتیا لري چې په افغانستان کې تر ټولو ځانګړي کورنیو سره مرسته وکړي. د پروګرام نن په خپل ایکس کې شبکې کې لیکل دي چې افغانستان انتظار نشي کولای او باید 32 میلیون ډالر سخاوتمندانه مرسته له دوی سره وشي ترڅو وکولای شي هغه سیمو ته چې واوري پکې وریږي او واوري ورېدو مخکې د سیمه بندي باید زیان ګانو سره د مرستي وشي. د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی سازري نامري د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم تاریخي بریا ته مبارکي ورکړي او بیگانه وخت په خپل ایکس لیکل دي چې افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سخت ورځو کې افغانستان خلکو او نړۍ ته خوښي ورپا برخه کړه. تیر ورځ افغانستان په لوی توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د سنول لپاره پټکی او موقت کم جوړ کړی دی. د لاور پنډي د کمشنر په مشرۍ په پرنی غونډه کې دا پریکړه شوې ده او هغه افغانان چې د اکتوبر نیروستۍ نیټې ورخوا په پاکستان کې نیول کیږي په دغه کمپون کې به ساتل کیږي او لاغي وروسته به بیرته افغانستان ته راستنول کیږي. او د اسرایلو پرون سه شنبه په غزه کې هوایي بریدونه زیات کړي او هستوګنې په ودانیو کې ډېرو کورنۍ تر خاور لاندې کړي دي. ویل شوې دي چې په دغې بریدونو کې چې د تېرې شپې راهیسې پر غزې دوام لري څه باندې 700 فلسطینیان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومن چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې په دوی خلک دلته راوي او چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشه تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغیزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشه ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په مرکه کې به ووري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتبار یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مشان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بچړې دې
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړې دې
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده او دا محل عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخستل شي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر یو نیم لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوې معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخه د ډیر تولید اندازه ښیي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندیښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندیښنه لري د طالبانو د حکومت لخوا خبر شوی معلومات ښیي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی د طالبانو د حکومت کورنی چار وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې پاړه پر ایکس پاڼه خبره شوی معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سش کال د سات په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,000 او 102 کیلوګرام عمان بوټي نیولې دي د فرا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي
د طالبانو د کورنی چار وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل کندهار روزګان هلمند فرا غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شت کارخانه ویجاړې کړې دي د غور ولایت اوسیدونکي محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي او ازادي راډیو ته وویل چې بیا وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي بي وزله خلک غرونو ته ځي دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 50 یا 100 روپۍ رانی سو اوس د خلکو ګټ همدا ده بل کاروبار اوایت نشته مو کمیشن کاران یو او رانی سو ډیره برخه هلمند او کندهار ته ول کیږي نه په هیغو چې څه شي زین جوړيږي دلته موږ رانی سو او لوی قچق کول کی راضي او زموږ څخه رانی سي
دي نفر می از مو میگیره اننج قچاورا کلانه دیگه
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لسته راځي چې کیمیاوي نومې ایفیدرین دی د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرې دوه ده د طالبانو د کورنی چار وزارت لخوا خبرې شوی شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سش کال د اسد په میاشت کې 426 کیلوګرام شیشې نیولې ده دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1400 شمسي کال یعنی پره یو کال په بهیر کې 1500 کیلوګرام شیشه نیول شوی و په افغانستان کې د لومړي ځل د پاره په 2016 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه نیول شو چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړ شوی و خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورسره ډیریږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شی جوړولو په برخه کې په لوی هوا د وشتې دی
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزوري له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
پوخه یو کار چې بچا کوي
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پرېښي وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرېښي خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځلې وڅکوي د اته څلوېښت ساعته د هغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوئ یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې، نو اوس چې دی پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشوي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشوي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پرېښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشوي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکینۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګاله را رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصد نه شو کړی، ځکه چې مونږ بچکله خمار شو نشه به نه و. نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یادی دود شکل او یا تزریقي شکل لغه نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدی اغیز لري. بدی اغیز په عصبي سیستم باندې دی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د پنځه څلوېښت ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د څو کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې پرېښودو دوه کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. تیبي څېړنې ښیي چې جګړې د نورو زیانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې پوښتلې چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدل او ټپ کیدل او اثرات له مستقیم ګواخ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل، هغوی ته د خه جنگ کولو په خاطر، د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي، او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي او له لوړو خطرونو سره، له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره، د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري او ژوند کوي تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې او عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېز کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې معتاد شوی وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس موږ یو سای و د غلط ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه، بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې هووه، یا لګای لګای دا ډیوال، بیا ماته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نالیسته رو 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 شاق مې ورته کېده تر جغزي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خوندې درونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه، او زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وای هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو، نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم، د کورو نه یو دوه بسکره وویست. هغه بسکلان 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 1500 روپۍ واخیست. دا د خاطره مې دا ده، د خپل ځواني مې ده، خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور و پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو، کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، د آخرت هم پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي نندان کې پرانسې کې، دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، دی 1.5 کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم، زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د جزت پوډر وهي، یا د میړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې 1.5 لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه شوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړی او د کور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راتویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناسته یما زه څه پیژنم
نو زه خو داسو میاشته مسافرم کور چا فکرې ورکړې دي
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکي هغه په کرایه ورکړې دی
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړې دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو ورسره اخته کوا کور خو رهنما والا ورکړې دی
زم رهنما والا ته ورزم
و سړی پام کوا چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم سلام علیکم
وعلیکم السلام جی صاحب ستړی مشه
تم ستړی مشه سال لخی جوړ په خیر
شکر مننه رازا رازا جی صاحب په مخه مخ چوکي کینه
سم ده ده کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی خپل وړه کرایه می ورکړی دی
ستاد دې خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی را ته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و ما ته وای دی ویلی وای چې څه دا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خ خیر اوس را ته وایا چې سړی څه بدی لري
و اورورا دا سړی پوډری دی نور بدی لا څنګه ای زمون گاونډیان په نشو اخته کی غلاوی کی شل نور فسادونه کی
د پلار دا کار نشی کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شایدان لرو دا کار نشی کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلودا
واو ورو را دروغ درته ویل دی دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوی وینه
عجیب دا والا قسم ده زی وینم ته بی غم اوسه کبل څوګو ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهیږم چې کمال به کور کې وی کنه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکم دا څه بد سپی لري ته ودرې چې بیا دروازه ور وټکم
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم السلام رو رخی
رو رخی تم می ونه پیژندلی خیریت کو و
او خیریت ده په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولی
زما نوم سید محمد ده رهنما والایم دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو د کرایه اسناد هم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال ده
څنګه څه فرق کوي تا لیدلی وی چې اسناد دې وسړی وی او په کور کې دې بل څوک وسیږي
نو بازار اوس مشکل څه ده
مشکل دا ده چې ته د هیروینو عملی د کور خاون پرون راهنما ته راغلی او ستا په باره کې شکایت راته وکړه
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی کا او خلاص
خو سم ده یار ته چې وای نو صحیح ده
بس چې صحیح ده کور خالی کا په یو هفته کې باید خامخا کړه بار کی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.